ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن د مارچ 7 په افغانستان او درست نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د تبعیض پای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان دي برابر حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبیني ښکاره کړې او ویلي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه په ریپورټ سربیره د هغه میرمنو څرګندونې هم در سره شریکوو چې د مارچ د 8 ورځې چې د مارچ د 8 نیټې په مناسبت چې د ښځو نړیواله ورځ ده خپل بیلابیل نظریات لري. د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي طالبانو څخه به پر 215 میوند کلي اردو د برید غچ واخلي. دوستانو، دا ریپورټونه به په وروسته درته په خبرونه کې وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلي اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلي اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیره اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلي اردو پر اډې په برید کې درویش تنه ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل. خاغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل قلي اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د ژمنه وکړه چې پر اتل قلي اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو تر څنګ وطنه نور شوندي نیول شوي دي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووزي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمین ویلي دي چې OIC د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې 3 تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې چې یو شمېر لوړپوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لیدلې، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیوالې موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په تیرو 18 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشارې ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کېنول شوې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې، خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه یورزنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ یورزنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېیمه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه اوري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل اوریزې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې سل تنه مشکوک سخدریزی نیولی. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولی چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو. ویل شوي چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي، د هغې سخدریزی ډلې غړي هم نیول شوي چې د هندي کشمیر په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل د قانون نافذونکو ادارو 121 کسان نیولي. یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی څو غړي هم نیولي. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختریزي ډلې وڅانګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسؤلیت منلی و. دا بی پولی خبریالانو ټولنې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي ښځو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایه پورې 324 خبریالان بندیان و چې 22 یعنی په سلو کې اته خزینه خبریالانې دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي دا 22 خزینه خبریالانې په 9 هیوادونو کې بندیانې دي. تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیانې دي. د دې ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا 22 خبریالانې له خپلې ازادۍ په دې خاطر بې برخې کړی شوي دي چې دوی په جرات لیکنې او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلوماتو ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالی نه راوړي، خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کېږي. د کانګرس غړو او د بشري حقونو ډلو د ټرمپ فرمان غندلی، ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړې وه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو کالنی رپورټ خپور کړي او وښیي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي. دوستانو زموږ غږ لاسادۍ راډیو ناورې زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. نن د مارچ 7 په افغانستان او درسته نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت ته خوشبیني ښکاره کړې، ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا موري چې یو شمیر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورټ لرو. دا افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هلمند ته د سفر پر مهال ویلی دی د طالبانو به له طالبانو څخه به پر 215 میون کلی اردو د برید غچ واخلي. دا موضوع هم څیړو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي نه د خپلوۍ او اړیکو له مخې. د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عزیز الله فضلی سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري شي. امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن داعش هیوار بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي. ونیزو پروګرامونو کې کور کلی ونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام در اورو. دوستانو دا ازادي راډیو ده. نن د مارچ 7 په افغانستان او درسته نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض او زور ساتی پای ته ورسول شي او د نارینهو په شان د حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت ته خوشبیني ښودلې ده او ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه نور له عصمت څاروان څخه.
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي. خو د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي. دا وایي
افغانستان د روز نیستک وکه چون سال تیر شدن
پرونی افغانستان نده کلونه تیر شوی. په 1989 کې چې دوی وخت ورسیدل په افغانستان کې یو ډول ګډوډي او ویرانی و. حکومت نو اردو نو هیڅ شی نو. خو اوس د هغه مهال خلاف په تیرو 1930 کلونو کې حکومت او سیستم رامنځته شو. اوس وضعیت ډیر بدل شوی دی. همغه وخت چې طالبان واکمن شول ښځې ډیرې منزوي وې، خو اوس ښځې ډیر قوي حضور لري. میرمن غنی له آزادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې همداراز وویل چې ښځو په خپله خپل ژغ پورته کړی دی. د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایانو ترمنځ خبري روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوې وې، بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو. خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د مؤسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده. میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کېدی. دا وایي اوس ښځې په ټولنه کې ډېرې فعاله دي. په ټولو سطحو کې، که سیاست وي یا ټولنه یا اقتصاد، دوی موجود دي. اوس یې څوک حذف کولی نه شي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وایي په تېرو 1900 کلونو کې هغه بریاوې چې افغان ښځو په سخته ترلاسه کړي باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي.
د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې په توګه هر کال په افغانستان کې لمانځل کیږي. د افغانستان په ټولو ادارو کې د دغه ورځې لمانځنه او د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره شمنه کیږي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې په دې ورځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر اوسه له دغه کمیسیون سره 4319 تاوتریخوالي سختې قضیې لکه د ښځو وژنه، جنسي تیری او د فزیکي تاوتریخوالي قضیه ثبت شوي. نور حل له کابله د فیروزي عزیزي په یو تفصیلي ریپورت کې.
د مارچ میاشتې 8 نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمېر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قدر مطلع نیستم و
زپا افغانستان که در خزو در نریوال ورازی پرانه نپوهیگم. دلتا خو اصلا در خزو ملاتر نکیگی، زین خو پزور ودیگی. دلتا در خزو حقونه تر کولاندی شوی، خواهی لسل سلنی یوازی لسل در خزو تا پاملر نوشی. یوش میر افغان خزو تا در دیر نور استونزو تر چنگ در کور سرپرستی هم ورتر خاری دا. انیس گل هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرست ده.
مشکلات د زندګیم بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د ښځو ورځ مې هم هیڅ کله نه ده لمانځلې. د کور سرپرستی هم زه کوم. یوازنانه نانوایی لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشرې 13 کلن دی. هغوی یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 200 افغانۍ راته پاتې کېږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومانو ته پرېږدم. افغان ښځې د مارچ د 8 مینې ټی پاره ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په داشن محفلونو کې د یوازې ژمنې نه، بلکې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید عملي اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کاناتمه د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په کوټ کوټ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حقوقو ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزو نه متاثر دي، تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي قبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ ده، د یوازې سمبولیک نه بلکې باید دې ته په مرکز، په حکومتي خصوصي سکتور او عام په کلو بندو کې ښه توجه وشي. اوس هم ځنې خلک د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي، یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوي شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتی سره مخ دي. غله مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان مریض کال لپاره نه تر دې دمه 3309 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیات شي.
شدید قضیه دی چې ډیرا یې د مرکز په زون کې سبسوی دی او یو شمیر نور یې بیا په نورو زونونو کې سبسوی دی. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنی دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسو سره شریکې کړي.
اما تعداد قضای خوشنود یعنی بیشتر از چیزی است که ما یکان باش مشارک می ساتیم.
لدی ولاندی د اکسفام کوردایت مؤسسه هم ویلی و چې افغانستان د ښځو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د درس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د افغان ښځو د ژوند د خوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه شمیرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي ښیي چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمیرې د ښځو پر وړاندې په زورزیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، د خپل حقونو د ښځو او نارینه وو بخبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د نامنې شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دینی عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپل خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موجودل چې په کابل کې او په زینور سیمو کې یو شمېر افغان ښځو د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي په ګڼو سیمو کې لام د ښځو ژوند ته هسې پاملرنه نده شوې چې د دوی پر ژوند مثبتې اغېزې وکړي او په افغانستان کې لام په بېلابېلو بڼو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې دي. د خوست یو شمېر ځوانانو او پیغلو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو او کوښښونو ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې چې په سوله کې د ټولو افغانانو حقونو ته پاملرنه وشي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د مرکز او ولسوالیو لسګونو نجونو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. یادناسته چې د روښانه ځوانانو د مدني ټولنې په بلنه جوړه شوې وه. ویناوالو د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول او د حکومت په مدیریتي چارو کې د هغوی د ونډې د ډېرېدو غوښتنه هم وړاندې کړه. د روښانه ځوانانو د ټولنې مشر وحیدالله نواب زوی آزادی رادیو ته د دې ناستې مخ په تړاو ویل
په ټوله کې د ځوانانو لپاره د کار زمینه سازی باید وشي په دولتي اداراتو کې ځوانان ډېر بیکاره دي او د سره په څنګ کې موږ ته سوله د ټول نه ډېره مهمه ده ډېر ارزښت لري خو یو داسې سوله غواړو چې تلپاتې سوله یې اخیرې افغانانو ته ورسیږي نه د دې پر ځای چې امتیاز یې ګاونډي هېوادونه واخلي یا پاکستان یا ایران یا روس یا امریکا هر څوک چې وي موږ ته سوله مهمه ده او د طالبانو ورونو څخه هم همدا هیله ده چې دوی که مذاکرات کوي زموږ دولت سره مذاکرات وکړي دا دولت خان ولس په اراده باندې راغلی دی دوی په رایه انتخاب شوی دی
د خوست یوې مدني فعال شګوفه د ښځو لخوا غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو ته هم ونډه ورکړل شي دی وایي ښځې داسې سوله غواړي چې په هغې کې د دوی د زده کړو او کار حقونه تضمین شي
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده باید ښځو ته د سولې په مذاکراتو کې ونډه ورکړل شي زموږ خویندې چې د نورو د جنګ نه ستړې شوي دي نورو سولې ته اړتیا لري باید په سوله کې لکه څرنګه چې اوس دی کولی شي چې خپل زده کړې مخې ته وسي باید سوله چې وشي هم دوی د خپل حق څخه برخمنې اوسي موږ داسې سوله غواړو چې د نارینهو تر څنګ د خویندو حقونه هم شتون ولري داسې نه چې خویندې د خپل حق نه بې برخې شي
د غونډې په پای کې یو څلور ماده ایز پرېکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د هغو هڅو او کوښښونو ملاتړ شوی چې په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوي دي یاد پرېکړه لیک چې د مدني فعال روح الله لخوا ولوستل شو په کې راغلي
په خوست کې د روښانه ځوانانو د ټولنې لخوا د دې رابلل شوې غونډې ټول ګډونوال د هغو هڅو او کوښښونو ملاتړ او ننګه کوي چې په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه په دې هېواد کې د سولې لپاره پیل شوي دي زموږ باور دا ده چې یوازې سرتاسوي سوله د افغانانو ترمنځ کلک ملي او نه ماتېدونکی یووالی په ټینګښت او د نظام په مدیریتي چارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره کولی شو په دې هېواد کې شته ناخوالې ختمې او هر اړخیزو پرمختګونو ته لاره پرانیزو
په پرېکړه لیک کې زیاته شوې د غونډې ګډونوال او ځوانان په دې وروستیو کې د نظام په مدیریتي چارو او نورو ټولنیزو پرمختګونو کې پر ځوانو کدرونو د باور قدر کوي خو دا ونډه د قناعت وړ نه بولي په پرېکړه لیک کې د ښځو رول ته هم اشاره شوې او ویل شوي دي چې په وروستیو کلونو کې ښځو هم په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړي او د دندو د پیدا کولو لیوالتیا یې ډېره شوې نو باید دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د سولې په پروسه کې هغوی ته ونډه ورکړي او د افغاني ټولنې د کلتوري ځانګړنو په رڼا کې د کار او زده کړو شرایط هم ورته برابر کړي
دا خزو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ
د افغانو خزو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې
تاسو هم کولای شئ په دې دوه ساعته ژوندۍ خبرونه کې اړیکه ونیسئ
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هیروئ
دوستان و از د لسونا تر دوله سبجو پوری د مارچ د اتمی په مناسبت زموږ ځانګړي خبرونه خپریږي هله د جواب یوري د افغانستان د دفاع وزیر هلمند د سفر په محل ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند کلی وردو د برید غچ واخلي په دې سفر کې د کورنیو چارو د وزیر ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم وو په اړه یې له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي رپورټ اورو
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یوه اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامي اډي کې د ملي اردو پر 215 میوند کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین ووژل شول د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسد الله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم شامل وو د دفاع وزیر اسد الله خالد رسنوي ټول د دې برید د تراهانو نه یو تن د کمانډو ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه په لاره چول سوي ول هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول سوي دي چې تر پلټنو لاندې دي شغل خلیل زیاته کړه هغه کسان به محکمه تر کې شوی چې د دې برید په مخنیوي کې پات راغلی دی او یا غفلت کړی دی
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیب وو ان شاء الله رحمان سپیدې کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هر سطح او په هر رتبه کې وي د موږ دی تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغه ته به د غفلت ځام وکړي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیری وشي
د تیر جمعې په ماښام یو ډله وسلوال چې دولتي مسولینو شمیر 12 تنه شوډلې د لشکرګه په شمال ویدیس کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظام یاډه کې 215 میوان کول اردو تنه نوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیر مړه او ژوبل کړل. اسد الله خالد ول د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو طالبان بیا د تلفاتو شمیر د دینه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیري وژل شوي او 24 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوماندو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامي اډه کې رسنیو ته ویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلاوه دی نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی و د دوی عقبي جبهه ته موږ له منځه وړی و چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نه وي او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شنو بیا دی زی غلچکی برید دا یو غلچکی برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړي هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملونو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو او عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. اما دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداري ورکوي چې ممکن داعش یو بیا په سوریه کې پخې ټینګ کړي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف غوټل د کانګرس کړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه له پای ته رسیدو ډېر لرې ده. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان وایي هغه وخت لا ډېر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریز دي د داعش پر ضد دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتشونی په نښه کړي دې ته انتظار دی چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 1000 ډېر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي دا ډله تیاره ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د وبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوزي بریا ده خو وختي ده چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوشیاري څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریې څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریې په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا بیا خبرداري ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریا کې نه وي د داعش سخت دریځ به په څو میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دی چې د هغو 8500 تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دې خوا د سوریې له ختیځ څخه وتلي دي په سلو کې لسې د داعش غړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزیر اسد الله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به د 215 میوند کلی اردو د باندې د طالبانو د برید بدل واخلي. تیره اونۍ وسوالو طالبانو په دغه کلی اردو برید کې 23 وژل او 14 نورې شوبل کړل. یو جوک پوره امریکایي جنرال وای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې ده. غومله تړکی د اسلامي همکاري سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله پکلکه غندلې ده. د کابل په لویدیز کې د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مراسمو پرونی برید کې 3 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. دې سازمان د خبره په هغه بیان کې کړي چې د مارچ د 8مې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی دی. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سل تنه مشکوک سخت دریځ نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولې چې له هند سره دغه هیواد کړکېچ زیات شوی دی. د بی پولي خبري اعلان ټولنې پرون د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 20 بندي ښځینه ژورنالیستانو د بې قید او شرطه او فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پالیسي ختم کړه چې پر اساس د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. او د تاجکستان په ختیځ کې د لیوانو له لوري د دوو ښځو له وژل کېدو وروسته د سیمې اوسیدونکو شکایت وکړ چې د لیوانو په وړاندې د ځان ساتنه نشي کولی ځکه چې سیمه ییزو چارواکو له دوی څخه ښکاري ټوپکونه اخیستي دي. سن زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ازادۍ راډیو دوه ونیز پروګرامونه چې یو کور کلی دی او بلم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی دا درته خپور کړو. د خپرونې وروستی مطلب راخلو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دوی په ټول توان هڅه کوي چې د کرکټ چې لوبغاړي د ملي لوبډالو لپاره د وړتیا او لمخې وټاکل شي نه د اړیکو لمخې. عزیز الله فضلي وایي کوم ځوانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار محمد واصل وصال له ښاغلي فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافیت راغلی.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل لپاره د کورنۍ لوبو سره انټرنیشنل لوبو ته راغی د آیرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې دا هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نشنل لیول باندې د افغانستان عزت او ایمیج وساتي.
یو غوښتنه چې تر لیولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي. په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څنا څه پخوا پیل شوی دا ولا هم لیدل کیږي چې ځنه لوبغاړي ورونه چې خای تر نورو لوبغاړو استعداد دومره خنوي او په لوبډله کې لوبيږي د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوي ولسته ډاډ ورکوي چې حق بقدر تاسو پاره
هر هغه لوبغاړي چې استعداد ولري دا کده یو ډیر غریب او فقیر سړی زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوری وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو، باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو، دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی و چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اورید. اوسنیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ګډ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، نن د ماشومتوب په دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. اگر زیو تشریح ماشوم نه ولرو، تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو، یعنی هغه د ماشومتوب دوره کومه دوره ده او تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو؟
د پرمختګ مقدمه دوره د ژوند یو ډیر مهم پړاو ده چې له امینواری څخه تر اته کلنۍ پورې دوام مومي. یو پایله او یو نتیجه ده په فزیکی، ادراکی، ژبنی، ټولنیز او روانی آبادو کې د مهارتونو او وړتیاو ترلاسه کولو یو دوامدار پروسه ده. دغه پرمختګ د ماشوم او د هغې د چاپیریال ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې منځ ته راځي. د ماشوم لپاره ښه چاپیریال کوم چاپیریال ده؟ مونږ وایو چې د ماشوم لپاره ښه چاپیریال همغه چاپیریال ده چې د ماشوم لپاره د روغتیا او د تغذیه اړتیاوې پوره شي، ماشوم د خطرونو څخه په امن کې وي، د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه او زمینې برابرې وي، د ماشومانو اړتیاوې ته ښه پاملرنه وشي، د ماشوم سره چلند چې ډیر مهم ده باید میناناک او د ماشوم پرمختګ وهڅول شي.
دا مرته ونه ویل چې تر کوم عمر پورې د ماشوم ویلی سو، تر څو کلنۍ پورې دای د کوچني په لست کې راځي؟
په عمومي توګه خو چې مونږ وایو تر 14 کلنۍ پورې مونږ ورته ماشوم ویلی شو، ولی مقدم طفولیت ستوایو، امیندواری څخه شروع کیږي تر اته کلنۍ پورې
د کوچنۍ سو
دا مقدمه دوره شو، د ماشومتوب مقدمه دوره یا لومړنۍ ماشومتوب.
اکروس دې ته چې د دې دورې په ارزښت خبرې راتوکې کنه، چې د یو کوچنی لپاره څومره مهمه دوره ده؟
دا دوره د پرمختګ یو حیاتی او طلایی دوره ده. په تیر بیا د دماغ د پرمختګ دوره ده. په دغه عمر کې تر ټولو ګړندۍ وده دماغ لري. په هر ثانیه کې 209 اړیکې د عصبي حجرو ترمنځ جوړیږي.
بله،
د دماغ په وزن او حجم کې 80% تر درې کلنۍ پورې وده منځته راځي، او د ماشوم دماغ په دې عمر کې 2 ځلې د بالغ کس د دماغ په پرتله فعاله ده.
فعلا په افغانستان کې د ماشومان دغه دی و د ترنګواله په کوم حالت کې روان ده څه رقم ده
افغانستان کې مونږ د تازه معلومات لومخې تاسو ته ویل شو چې متاسفانه توسل وخصلنه زمونږ ماشومان په دغه مرحله کې د کمزوري پرختیا په خطر مواجه دي تر اوسه پورې هم د تغذیه ډېر ستونزې شتون لري د بلګې په توګه شپږ دېرش سلنه زمونږ ماشومان تیت قد لري ویټامین ډي کمښت یو اتیا سلنه ده ویټامین ای کمښت پنځوس سلنه ده او د اوسپنې کمښت شپږ ویشت سلنه چې شودې ورکول کېږي دغه میزان چې وګورو درې څلوېښت سلنه ارقام مونږ لرو ځان سره له بلې خوا زمونږ د هر یولس ماشومانو څخه یو یې متاسفانه د دې مهمه مدې په دوره کې دوامدارو جنګونو په شرایطو کې خپل ژوندانه تیروي چې دا ډېر خراب اثر لري او شاوخوا څلوېښت سلنه یې له احساساتي او چلندي تشوشاتو سره مخامخ دي.
بله، د یو ماشوم لپاره دا یو حیاتي دوره ده. په دغه وخت کې کورنۍ څه وکړي؟ هغه مور، پلار یا د کورنۍ نور مشرانو ته څه کول پکار دي تر څو د یو ماشوم روزي چې هغه ته دغه کوم واده چې د په بدن کې کیږي کنه هغه سره کومک وسی نه دا چې هغه ته خاند وګرځي څه ډول مرسته د کورنۍ له خوا پکار ده؟
یو خو باید د ماشوم لپاره هغه ښه چاپېریال چې مخکې ما وویل هغه باید ورته برابر شي ښه تغذي شه حسونه د دماغ حسونه او آسانتیاوی ورته برابر شي څومره چې ماشوم ته مینه ورکړي او هغه ته پاملرنه وشي هموغمره د هغه رواني او ټولنیز اړخونه شه وده کوي د هغه زغم ځواک او برداشت پیاوړی کیږي ځکه مونږ یو معقوله لرو که مونږ د کیسې پایل بدل کړو نو ټول کیسه به بدلیږي نو ماشومتوب هم د ژوند اغه لمړی پړاو ده کداغه پړاو ته خه توجه وشي د خروغتیا بنسټ خودل لپاره یو طلایی فرصت ده او ګټه د ژوند پای پورې حتی راتلونکو نسل ته رسیږي
تاسو مخکې یادونه کړئ چې په دغه مرحله کې باید ماشوم ته خواړه ورکول سی کنه دا لږ وځي کې چې مثلا ماشوم ته خواړه ورکول سی د مرشدی دی په خوا کې نور شین دی څومره ست کولای سی په دغه باندې کوم پوکي
ماشوم لپاره مونږ د امیدوارینه ضرورت ده مثلا په اول درې میاشتو کې باید مور اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه باید واخلي متوازن یا مونږ متنوع تغذیه ورته وایو چې د مختلفو ډولو غذایی موادو نه باید استفاده وشي د ولادت څخه وروسته اول ساعت کې ماشوم ته د اولنۍ شوده مونږ چې ورته فلا وایو کنه دا ډیر مهم ده چې ورته ورکړ شي شپږ میاشتو پورې خالص یوازې د مور شوده باید ورته ورکړ شي پس له هغه نه د مور شوده پسند کې ورته متمم غذایی مواد دغه ته مونږ تغذیه ورته وایو
چیری غوماشمانو ته مثلا په دغه دوره کې تاسو ویلی چې دلته تر ټولو زیات عصبي رشتې دوی واده کوي په دغه وخت کې که دوی سره بې غوري وسی دوی ته مناسب خواړه ورنه کول سي نور هم د کورنۍ چاپیریال د سيتي ماشوم په کې آرام و نه وسی د څومره بد پایلې درلودلی سي
دا ډېر خطرناک پایلې لري که په دې پړاو کې غفلت وشي مثلا ناکافي تغذیه او ناکافي حسونه او تاوتریخوالی سره مخامخ شي پلان محال کې دوی د واده د کمخ سره مخامخ کیږي د پیژندنې او ژبنۍ فعالیت کمخ سره مخامخ کیږي د تعلیمي لاسته راوړنو کمخت او د ښوونځي پرېښودلو احتمال د زیاتوالي سبب ګرځي او په اوږد محال کې د ضعیف اقتصاد او ټیټ تولید سره مخامخ کیږو د روغتیا نورې ستونزې لکه د زړه ناروغي په دوی کې ډیریږي او متاسفانه دا نقصان د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي
اګه چې هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم افغانستان د سیاسي ملک د دلته فقر زیات ده لبلې خو په اکثره سیمو کې د سواد کچا هم ټیټه ده دغه مسایل ته دومره د کورنۍ پام نه کیږي که چې په غټو ټکو کې راتوي چې هرې کورنۍ ته هغه کې د افغانستان په هر قسمت کې څه کول پکار دي څوک چې بچی د اسیا وضعیت سره مخ نسی
د شته غزي ترڅنګ دا ډیر مهم ده چې مور هر میاشت خپل ماشوم تر دوه کلنۍ پورې صحی مرکز ته باید ویسی او هلته صحی کارمندان وزن او قد ګوري که ضرورت و خه مشوره او لارخورد ورته کوي او که کوم ستونزه پیدا کو په ډیر مقدمه مرحله کې یا لومړۍ مرحله کې هغه تشخیصیږي او لازم اقدامات ورته اخیستل کیږي او که ستونزې ډېر وو بیا رجعت ورکول کیږي لوړه کچه مراکز وکړه. او بل مهم خبر دا ده چې والدین باید مور او پلار په دې باندې پوه شي، آگاهي ولري چې دغه مینه ورکول دا مستقیم اغیز لري د ماشومانو په وده باندې، خصوصا د دماغ او روحي رواني په وده کې. که مثلا ماشوم ته مینه ورکول کیږي په غېږ کې نیول کیږي کنه، یو ماده ده په وینه کې دغه سطح لوړیږي، مونږ ورته اکسیتوسین وایي، هورمون ده.
دا ماده څومره مهمه ده او څومره ښه رول لوبولی سي؟
بالکل ډېر مهمه ده، حتی د اناتومیک او فیزیولوژیک مونږ ورته وایي، یعنی هم له وظیفوي له اړخه او هم له ساختاری یا اناتومیک له اړخه د وده باندې مستقیم اغیز لري. دا اړیکه چې جوړیږي عصبي اړیکه دا ښه قوي او ډېر ګټور منځ راځي او مستقیم اغیز لري.
بله،
نو ځکه مینه ورکول، د ماشوم سره لوبې کول، هغه سره ښه برخورد کول او دغه شیان په پام کې ونیول شي او ښه چلند ورسره وشي، دغه شیان ډېر مرسته کوي. او بل مهم خبره دا ده چې د تاوتریخوالي نه باید ماشوم محافظت او وساتل شي.
ډېر زیاته مننه ځوندای اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم خبرې د ماشومانو د تغذیه او مناسب روزنی په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
نیما نړۍ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ.
د افغانو خزو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولای شئ په دې دوه ساعته ژوندې خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا اړیکو شمیرې دي 0-22-255 او 0-99-40-50.
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هېروئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي،
وای چې ماشومان سپین سترګي کیږي. دا اندې په خاطر
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې لدونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیسته سوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نري.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکی ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپین سترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا نه پوهی د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور ترڅنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لیو ماستر ضیاءالحق شمس سره غږېدلی وو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو،
په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتي مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي تر څو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبیسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسېږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي، چې بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپل ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چیرې دوکاندار تا نه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چیرې دا سرکتی وکړي یا ایتا په وجود باندې لاس ووهه یا ایتا نه دی بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. تایګانو بیچارهګان دا دوه لککانو ډېر ښایسته خلک کانو ښه فامیل وو، مور پلار یې معلم ول، خلک زره کې پلار دا پلار یې ډېر بدخویه وو. تایګان وخت به چې باندې وتله هلکانو به زرول تینه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنگ بشي باندې به مونږ پریدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول یو دفعه بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا هلکان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوي او که نه وړکې هلکانو زیاتي ډېر مجبوره شوي او ډېرې ځورولي وو. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته چې ویل مور پلار نه سي او با تربیه فامیل نه سي شو چې نو زیاتي خفه شو جګرخونه شول. همغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي نو دونه جګرخونه شو چې بېخي یو بد وضعیت مونږ ټول ته یو وحشت و په منطقه کې ټول بېخي وډار شول.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت کړ الله اجازه ورکړی ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوهې کې او هوښیارې کې او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور او پلار پل ماشومان داسې بیدار کی او داسې هوښیار کی چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه خستلای.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخست دي چې اوریدو ته استاسي پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده، احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوه کړو ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه ته ښه خبره ده. نه یوازې چې د ولیدنه له خونه باید دوي شي، په حقیقت کې ترکه د ټول باید دغه نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم گلالای د کنر د ولایت سیدون کې ماشومان ته باید سم تربیه ورکړي شي. زمونږ خلک اکثرا بے سواد دي، په دې شان باندې پویږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسائل بیخي زیات دي.
خبرونکو دروا په هند له نظر پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوښي. دا چې د مخصوص وندامونو د ساتنې پر رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه ما پوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه ما پوهاوی ضروری دی کنه، او که ماشومانو ته د جنسي زورونې پر رابطه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاصتن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنې تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په اړه باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډېره نه سیبی جنسی مسائل پاک لبند اما پوهاوی مینس ته نه راغلی، یو ضرری به دای چې سوی استفاده کیږي غټولونو کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنونو نه هم د ارکان نو سوی استفاده جنسی کیدل شي.
استاد، ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو پوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسی اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلی دا چې که د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا ته ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی، چې مونږ ته وایي بعض ماشومان ست دي رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخودل شي کېدل شي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس، هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډیر بد دي. دوی په نور بند تیری ته مده کیږي، دوی مثلا اخلاقی مرزونه نه ساتي. زه دې خبر سره ډیر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخیص کړي مونږ تر کومه کچه پورې څور زده کو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهی ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څور ته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حلاله ته چوس باید کورنۍ څو کړی او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څو کړی چې اقلن د ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او څوک سي
سو ګټه پورته کوي. کورنۍ خبره کې
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت پر اړه خپل ماشومان معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځین شان غوي هم ځین په وینا کې کیږي دا باید موږ وخیو او دوی باید له دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوي چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای، هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده شي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناء نه فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کول باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولای شي، د هر شی په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولای شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولای شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولای شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیر ښه تربیتي مجموعه من سره
ډیره مننه کوستر.
خوګوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چلے.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولانو په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپور کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.